السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو مرکې هم شته 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث به هم په ژوندې بڼه واره خو لومړی د دې سات خبرونه دا احمد شاه اعظمی ناورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچې کی د خیبر پښتونخوا چارواکي وايي 15 هغه ګودامونه تړلي چې د قبایلي سیمو د بیکورسو خلکو مرستې پکې پټې وي د ترکیه لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې تر رسول سوی دی او د مالدوا حکومت وایي چې په افغانستان کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان لخوا په نیول سوو کسانو کې درې د دوی د هیواد اوس بشپړ خبرونه د پېښور ځلي نظامي چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو. د پېښور ځلي نظامي وایي فیروشان المشال اډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي.
چدا سامان دکم نه پښو دی چا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې سرکاري ګودامونه راوته دي نو دا د پاره یو کمیټه جوړه شو چې په کې مې ما قرات او د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن کسان دي هغه به تاسو انکوایری کوي او موږ ته برپو تا کوي.
د قبایلی سیمو بیکوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره څو ځله مظاهره هم کړې دي. د بلوچستان په سر شارکوټ کې نن د پولیس په مورچر بمی برید کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د پولیس ویان شهزاده فرحت نن خبریالانو ته وویل چې بمی چاودنه د قمراني سړک په انګور باغ سیمه کې د پولیس پر ګزمه کوونکي موټر شوې ده. د هغه په خبره د زخمي سو کسانو حالات له خطره بهر دي. د بریز مواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان د مالیې وزیر کلیل حکیمي پرون له پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو ترلاسه کولو وروسته په کابل کې ویلي چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وسوې. پرون د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دلته د پاکستان لخوا پرمختیايي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1515 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي. د پاکستان سرکاري راډیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطاجان ملا موف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ د لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې یوه غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر پر 14مه نیټه کېږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولی دی. د ولسمشر له دفتره خبرې سوې پرنی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د درولو حکم ځکه ورکړل سوی چې هغه په پښو مزوره دی. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی و او په 2010 کې په جیل کې د ټیوبرکلوسز یا ټی بي ناروغۍ او ناسمې درملنې له وجې پښو کار پرېښی و. د بشري حقونو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغ خلکو لپاره دي نو ځکه باید عبدالباسط پانسي نه سي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده. 9 کلن عابد نصیر دا سزا پرون په نیویارک یو فدرال جج واورول. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برېټانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کاوه. نوموړي په 2010 کال کې په برېټانیا کې ونیول سو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل سو. پر هغه تور چې د القاعده ډلې د هغې برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و. خبرونه له مشال اډیوس خاوري د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګانن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. د هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول 21 کسان وه. راپورونه وایي چې له وسوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی کس وژل شوی دي. یو ځایي افغان طالب چارواکي دا کړی چې دوی 15 کسانې ولیدي او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بلخوا افغان چارواکي باور لري چې د نیول شوو کسانو شمیر 18 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکي چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدېدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. میدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک له شام سره پر پوله یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي وویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسوالو د ساتنې په معنا دي. د زیاته کړ چې تر دې پیښو وروسته د روس او ترکیې اړیکې زیانمنې شوي او خبرداری ورکړ چې نامعلومه ګډې پروژې منسوخ کېدلی سي او ترکی کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاسه ورکولی سي. په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی. روسي سفیر الکساندر اورلونن یورپ ون راډیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنګېدونکو یاغیانو له ولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاسته راغلی دی. یو بل روسی پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته ووژل شو. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضایي حدود سرغړونه کړې خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د شام په فضایي حدودو کې دننه وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد فام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 103 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 106 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې په هر ځل کې کچېرې چاپې مافي وویل شي په دغه ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان پرې.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په اسمبلی کې د خصو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر بلونه موجود دي خو لا تر اوسه نه دي منظور شوی.
پویم دا کوشش پی چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لانم روزي او زر تر زره اسمبلی نم پاس شي او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناست.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت له دوی سره د مرستو له کمې شکایتونه او مظاهرې کړي. چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو او کاروبار یې پې کاو. زلاند یوسفزی پې رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نهې پروز د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیې او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې له ګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولي دي چې د کاروبار لپاره کارولې کېدل او په ترڅ کې یې 15 ګودامونه تړلي شوي او درې کسان نیولي شوي دي.
او بهر یو ګودام کې د درې سو نه د څلور سو پورې بورې پرتې وې. دغه مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوائري لپاره هم ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته احکامات ورکړو چې تاسو انکوائري وکړئ چې دا سامان د کوم نیلا پښ شوی دی، چا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوتی دی. نو دغه دپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په هغه کې میک نه خوراک او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن کسان دي، هغوی به دغه انکوائري کوي او موږ ته برپ وټا کوي.
د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی ملک ګل صالح جان وایي چې بې کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بې کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي. له شمالي وزیرستانه د بې کوره شوي خلکو یو بل مشر شیر ادم وایي چې تر څو د بې کوره شوي خلکو مرستې د دوی په خپل سار کې نوی ویشلې شوي، تر هغې دوی ته خپل حق ترلاسه کېدل ګران دي.
یا پدا کې لکمیز دا کوشش وکړي مز دا ته وی چې د ای ڈی پی زنه د کسون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې اغا د دغه سامان نگرانی کوو د دغه خال کې په نگرانی کې د خال ته مې راویږي. کدارنګ شوی وای خو به نن دا حال نه وای او دارنګ یو ځین چې پارا ځلا کې کچیر چې به ما په اول شي پدا کو دمینه کې ودغه متاثرین سامان پرې
فهم دی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځنی بے کوره شوی خلکو د مرستو نتر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسی احتجاجي ناشته پیل کړی ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان ولسمشر دغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په خپو معصور دی. عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2010 کال کې د پانسۍ سزا اورولې. خو د بشري حقونو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معذورۍ له امله پانسۍ نشي ورکول کېدی. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
تیره شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واسی هدوی سمود مخکې پکیټ کې نوموړي باندې د فالج حمله شوې وه او د بدن یوه برخه یې مفلوجه شوې وه. د صدر ممنون حسین د حکم نه مخکې لاهور های کورټ د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو درخواست رد کړی و. عبدالباسط ته په کال 2009 کې په یو کورنۍ شخړه د یو تن په وژنې د مرګ سزا اورول شوې وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالباسط وکیل سارا بلال اویل چې د هغې اداره جسټس پاکستان پروجیکټ واړي چې صدر د رحم اپیل هم منظور کړي. د دې په وینا چې عبدالباسط په جیل کې د ټی بی د مرض او د فالج ښکار شوی دی او د تیرو شپږو کالو راسي د جیل په فرش پروت دی. خپلو خبرو کې دې زیاته کړه چې زموږ مذهب او د قانون مطابق په جسمانی او دماغي لحاظ معذور تن ته پانسۍ ورکول یو غیر انساني عمل دی. دا وایي ګوره زموږ اپیل به دا وي چې سزا او جزا خو هر ملک او هر نظام کې وي، خو د عبدالباسط غوندې چې کوم معذوران قیدیان دي او د چا ذهني توازن چې سم نه وي اغیره په قانون کې گنجایش پکار دی. د عبدالباسط خور مشال ایرو سره په خبرو کې وویل چې ورور یې د وژنې اراده نه وکړي خو حالات داسې جوړ شول چې دا وژنه ترې وشوه. دا زیاتوي چې همدا یو ورور لري او د ده معافۍ لپاره مخالفې ډلې سره جرګې هم روانې دي. د دې په وینا بیګا زما د مور حالت داسې و وو چې مونږ ته داسې لګېده چې زمونږ مور به هم د سره پاتې نه شي. مونږ بیګا مایوسه ناست وو چې په دې کې د وکیل ټلیفون راغلو چې دوه میاشتو لپاره به سزا عمل درآمد ودرېدو. زما ورور ګناه کړې ده او که نه، دا الله تعالی ته معلومه ده. هغه وخت حالات داسې جوړ شول، هغه یې زما ورور باندې تشدد وکړو، د هغه د وژلو اراده نه وه. نو زه صدر ممنون حسین ته دا خواست کوم چې زما ورور دې معاف کړي. د ذکر ده د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی وو. په خط کې ویلی شوی وو چې په تېرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. دې خط کې ویلی شوی وو چې داسې طریقې کار نشته چې ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذورتن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته یو خواته د پنجاب پولیس وایي چې تېره اونۍ د احمدي فرقې سره تړلې د یو تن د کارخانې سوځولو په تور کې ځینې خلک نیولی دي او چې چا دا تور لګو دا هغه تن وو چې ویل کېږي د اسلامي پاڼې سوځولې دي. بل پلو د قومي اسمبلۍ غړي آسیا ناصر ویلي دي چې د اقلیتونو د ماشومانو په بس زور د مذهب بدلولو پیښې رامنځته کیږي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
کله چې مشال ریډیو د جهلم د پولیسو د یو مشر نیر محفوظ سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه د ځینو کسانو د نیولو پخلی وکړو خو د شمیرې ښودلو نه یې ډډه وکړه. بل پلو د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلی د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلۍ غړي آسیا ناصر د نهې په ورځ د قومي اسمبلۍ د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې وویل چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو د پیښو د نوټس واغستل شي. د نوموړي په وینا چې دا د بشري حقونو پر ضد او په داسې صورتحال کې د بشري حقونو په نړیوالې کمیټې کې د پاکستان غړیتوب څنګه بحالی دی شي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو یو تنظیم د مشرې سمر من الله نه وپوښتل نو هغې وویل چې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به حکومت له سخت ګامونه پورته کول وي.
په دې ملک کې دا ټولې طبقې ځان تھریټنډ محسوس کوي چې مونږ په فرقو په بنیاد باندې به څوک ووژني. نو زما خیال کې مونږ هر کست دے ملک آغا پکار دے چھ سو چکی چھ آخر دا ملک تش یوی طبقے لخنہ دے او کدومر زیاد کسان پا بلوچستان کے وجلی شوی دی پا گلگت کی شوی دی. نو حکومت تب دے کی دیر زیاد جی غط اقدامات اغیشتلو آغا ضرورت دے.
ہمداشن کل چھ مشال ریڈیو پا اسلام کی دا اقلیتونو دا حکونو پا بابلا دے عالم او مفتی پزلی منان عبد نو پختل نو دا غوی ناوا
پا اسلام کی دا منگا تا ویلی شوی دی چی کستا پا ملکی او غیر دینا هم اسی گی آغا کو هر یو مذہب والا ایتا پر آغا حکم حفاظت کیا داغو دا بچو با من حفاظت کیا حتا چی اسلامی حکمت کیا ہوں
د ذکر ده د تیر جمعې په ورځ د پنجاب په جهلم کې د مذهب د سپکاوي په تور ځینې راپارېدلو خلکو د احمدي فرقې سره د تړلې یو تن د ګتی کارخانه وسوځوله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
نن د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم نن یوه غونډه وشوه چې پکې د صوبایي اسمبلۍ سپیکر، د زنانو د خیر ښېګڼې صوبایي وزیر او دغسې یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. دوی په دغه موقعه وویل چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره به قوانین ډېر زر جوړ کړي او کوشش به وکړي چې عملي هم شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانو د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځ په موقع نن یوه غونډه وشوه. د زنانه او د خیر ښېګړې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې موقع مشال لیډو ته وویل چې را ډېر وخت راسي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په کورونو کې په زنانو د تشدد بل پاس کولو کې خنډان دي، خو ولې اوس په دغه بل علاوه په زنانو د تشدد حوالې سره نور قانون سازي هم وکړی شي.
نن عالمي د زنانو خلاف د عدم تشدد رزم ده، قوانین شته چې کوم زیر غورم دي ویمن کمیشن هم پای باندې کار کوي لګیا دي او چې دی هغه لا ډپارټمنټ سره هم دغه دي زمونږ به همدغه کوشش وي چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لا نم روزي او زر تر زره اسمبلی نه هم پاس شي او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي دا زمونږ پرایورټي کې ده او انشاءالله دې لپاره په خپل پوره کوشش به کوو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مهرتاج روغانی مشال لیډو ته وویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چې کمبل وو په هغې باندې په صوبایي سمله کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی تېرو دوه نیمو کالو راسې په دغه باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول سلا شوي دي. دې نه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر ژر به قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل شو هغه کې موږ مفتي جانان صاحب بیکاز مفتي دی امو ځان سره کېنو دوه نیم کال مو ډېر هارډ ورک وکړو هغه دا به چې دې کې ځنې سيزونه داسې دي چې اسلامیک نه دي نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه ته مفتي صاحب ټول لر کړی دي هغه نو اوس به یو پکې دا رکاوټ دی ایز ا تھروینګ بالکل رکاوټ نشته به ان شاء الله او شي دوه مغه بل دی او یو دا ټریفیکینګ والا دې باندې موږ اوس کار شروع کړی دی دا دریم بل دی د خو ځواب
د پامل دا چې هر کال 25 نومبر په ټوله نړۍ کې په زنانو د تشدد مخنیوي روز مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تا سوره د پېښور تا کال سیمې اوسیدونکو وای نن په پېښور کې زیاتره کسانو دا ویلی دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه څلور کسان مړه شوي دي. دغسې پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پېښور تاکال سیمو اوسیدونکو وویل چې حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې شته، خو له سیمې د قومي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل د اولس دغه تورونه ردوي. تفصیل د سلام یوسفی په دې رپورت کې اورو.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلي کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې ترې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي، خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په اسپیتالونو کې د درملنې اسانتیاوې شتون لري.
چې اسپیتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ده په پوزا خلا وینه نه راغلی دی، هغه سټیج ته نه دی رسېدلی، نو تاسو لحاظه دې کور ته بوزئ. مطلب یې دا دی چې کله په ده باندې ده ته بلیډنګ شروع شو دې اسپتال ته راولئ چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لس کلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغۍ له وجې د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پرله پسې په هسپتال کې ستړی شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناست، واپس مې 8 بجې د کور ته راوستو د شپې په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ وه. ضیا احمد صاحب ایډمیټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمیټ شوم د هفتې په ورځ، د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو، او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانه او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورټ تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحکال سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرې هم شوې ده.
هغه ویټنس یم خپل ما به افتتاح کړی دوه درې مشینونه هغه مونږ یو کوڅه کې او دغه کې وګرځول کنه جی، خو د دې سپرے علاج نشته کنه دی جی، هغه نور مطلب صفایانې او دا چرته چې اوبه ډنډي او د ټایر کې اوبه یا نور داسې ځینو کې سټاپ اوبه او هغه شینه، نو هغه اویرنس په کار دی هغه کې لکه مونږ علاقه خلکو ته وایو دغه ته وایو چې دا تاسو دغه کې کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پېښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتال نو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com مشال ریڈیو تا سورے پا اسلام آباد کے بدروان میاشتے پا درشم انیٹا بلدیاتی ٹاکنی کی گئے دا پاکستان الیکشن کمیشن وائی چی دا سر خار پا خاریو سیمو کے پا ول سل کی دن کی دی ٹاکنو لپا رہے انتظامات مکمل کری دی دا الیکشن کمیشن دا یو ویاند خورشید عالم پا وینا دا بلدیاتی انتخابات پر محال دا امنیت دا وزی ٹنگول لپا رہے پا حساسو پولنگ سٹیشننو باندے لرینجر سر سر پوز ہم زی پر زی کڑے دے تفصیل دا احمد اللہ پا دی رپورٹ کے اورو
د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې بلدیاتی ټاکنې کیږي او دې لړ کې یې تیاریانې سرته رسیدلې دي. د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوي دي. په هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. ټوټل رجسٹر ووټران 673,795 په دې کې 363,899 مردانه دي او 309,896 د زنانه.
د نوموړي وینا ده چې د بلدیاتي انتخاباتو دوران د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره به په حساسو پولینګ سټیشنو د رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کولی شي. د یادونې ده چې د دې ټاکنو نه وړاندې د اسلام آباد په کلیوالو سیمو کې خو بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو په ښاریو سیمو کې په اول ځل بلدیاتي انتخابات کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو مشال لیڈیو دا سوره دا ریپورٹنا تر مخه دا طالبانو دا دو جدا شو ڈلو ترمینس اختلافات روز تر بلی زیاتی گی. پا زابل کی دا دوارو ڈلو ترمینس لسخت و جگڑو روز تو اس دا سی ویل کی گی چخای دا ملا اختر محمد منصور پا مشرع طالبان پا زنو نور ولایتونو کی هم دا ملا محمد رسول پا جلاشوی ڈلی بریدونا وکڑی. بلخوا دا ملا عمر دا کورنه یوش مرغوڑو یو وار بیا دا ملا اختر محمد منصور لڈلی سر پریکون اعلان کڑے دے. تفصیل درتا اجمل اند وڑان دے کبھی
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا ملان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره له اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشري تایید کړې وه.
دا خلک د اوله سره د ده سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سره بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره سی ول او په دغه شکل دا سی ول چې دی د داخلي جنگو سره وګرځوي.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په اوسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډېر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ دلته خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولي دوی ته درانه تلفات اړولي وو.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخواني ملګري نظر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انشاب خبره هومره لویه هم نه ده لکه رسنۍ ته چې له لرې نه خبر ورسېږي، ولې
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره زموږ هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. دا ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل ښایي په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نولند خبرونه وره.
د پېښور ضلع انتظامیه چارواکو وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوی و. د ضلع انتظامیه ویان فروشان المشال لډې ته وویل چې په پرنیو چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي. د شمالي وزیرستان بې کورسوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راسن بند دی. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د ګورنر هاوس مخ ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی ګړیوم رزمک شوه او سپینوام د متاثرینو راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دی چې له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدي د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولی دی. ولسمشر له دفتره خبرې سوي خبر پاڼه وایي چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د درول حکم ځکه ورکړل شوی چې هغه په پښو مزوره دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده. 90 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واورول. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د روسیې وزیر اعظم دیمتری مدویدیف ترکیه تور نه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. نوموړی ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درک شوی پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی.
لند خبرونه هم د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو. اوس به درته د یوې لنډې د مې وروسته زم همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندې بڼه وړاندې کړي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا مالی وزارت په کلنی ریپورت کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې ځینې عناصر د ترګرو مالی سرچینې برابروي. ټیرریزم فاینانسینګ ریسک اسسمنت 2015 کال په نوم دغه ریپورت د دوشنبه په ورځ خپور شو چې په پاکستان او افغانستان کې د فعالو سخت دریځو او وسلوالو ډلو د مالي سرچینو جاج اخیستل شوی دی. د کاني شبکې په اړه ویل شوي چې دوی له بېلابېلو لارو پیسې پیدا کوي چې په کې کاروبار، سمګلینګ، بتا د تشتولو په بدل کې د پیسو اخیستل شامل دي. په ریپورت کې د لشکر جنگوي او لشکر طیبه د مالی سرچینو معلومات هم ورکړل شوی دي. ریپورت زیاتوي لشکر طیبه ټولې پیسې په پاکستان کې دننه پیدا کوي او د دې لپاره خپل خیراتي اداره جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن استعمالوي او دا شان لشکر جنگوي بیا اتیاو کاروبار لاري پیسې ګټي. دغه موضوع نور هم پراخو او په پاکستان او افغانستان کې له هغو کارپوهانو سره سیړو چې پر دې موضوع لیکنی او تحقیق کوي. په دې کې یو هم په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او په اسلام آباد کې ډاکټر شهریار چې له ترکیې څخه په نړیواله ترګري او د دې مفکورې جاج اخیستی دی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی کوم. حکمت اعظمي صاحب که تاسو اجازه راکړئ زه به ډاکټر شهریار صاحب ته ورسم.
اچھا
ڈاکٹر صاحب تاسو ته بہرحال ډیره مننه وایم چې تاسو په دې موضوع باره تاسو پی ایچ ڈی هم کړې ده او تاسو ډیر نږدې څېړلې ده په پاکستان کې. یعنی کې تاسو لږ راته تشریح کړئ چې دغه چې کوم د امریکا د خزانه وزارت چې کوم کلنۍ رپورټ جاری کړی دی او تاسو ځینې جزئیات ما وړاندې هم کړل، هم دغه سی یو تصویر په پاکستان کې په رښتیا هم موجود دی، تاسو تحقیق څه وایي؟
ډیره مننه کاکټ صاحب تاسو موږ ته یو موقع راکړل خپل پروګرام کې. داسې بالکل دا جماعت الدعوه باره کې چې کوم رپورټ راغلی دی لشکر طیبه چې وي دا هغوی ډېر د پخوا نه دا وایي چې دا د هغې یو فرنټ دی، نو د هغې فلاح انسانیت فاؤنډیشن په پاکستان کې د پاکستان چارواکو هم ویلي دي چې دوی باندې هیڅ قسمه پابندي نشته او د دوی په واچ لیست باندې نشته. نو هغه په دې ملک کې د فنڈز کلیکشن چې کوم دی دا بالکل اوپنلی کی بالکل پختارت ہوگا باندې کوي،
یعنی څنګه کوي ډاکټر په څه طریقه یې کوي؟
دوی طریقې دا دي چې یو خدای دی ټول ندی خیراتی خلک پیسې دي کې ورکړي ډېر زیاتې رہیلا، د دې نه علاوه دوی د قربانې چې کوم سرمنی دي هغه دوی راغونډي پای کې هغه هم دي ته اجازه ده او په شخصي توګه هم دي ته خلک ډېر زیات معاونت کوي دې ادارو سره. لیکن یو خود هغه سره چې کوم جماعتي خلک دي چې کوم آی سر نظریاتي طور باندې وابسته خلک دي هغه کوي. دا هغه نه علاوه هسه هم په پاکستان کې د خیرات ورکولو ادارو ته او اسلامي ادارو ته خاص کر یو رواج ته باندې ملک ته هغه ته هم ورکوي. نو دغه رنګ چې دوی په دې باندې څه پابندي نشته دی د حکومت د طرفانو، دوی په آزاد توګه باندې دا د فنډ راغونډولو کار دی کوي او هغه خلک دوی د په بل وجه هم ورکوي، ځکه چې کله هم په پاکستان کې څو قدرتي آفت راشي لکه زلزله راغلی او په کشمیر کې یا دا اوس چې رستنه یو زلزله راغله یا چې په پاکستان کې سیلابونه راشي یا چې دا وزیرستان کې کوم آپریشن شو او په هغه کې چې کوم خلک در بدر شروع او کیمپونو ته راغلي نو په هغه کې دي ډېر په تیزی سره هلته کې خپل خدمات ورکړي وو هغه او ټول هغه ځینې ته ډېر مخکې رسېدلو کوم ته جلا نور داسې امدادي ادارې نه وي رسېدلې. د دې وجې خلک دي تم ګور چې دي خو ډلیور کوي نو هغه باندې یو د هغې د خپل چې د هغې سره کم از کم یو نظریاتي هغې سره یو یووالی شته دی هغې په دې باندې یو اعتماد لري چې او دی دا کار صرف د انساني خدمت لپاره کوي او دا سوچ نه لري چې کیدی شي چې دا
هم دې ته به راځم. ډاکټر صاحب تاسو ډېره بهترینه یعنی ډېره ښه نقطې ته اوس اشاره وکړه، که تاسو اجازه وکړئ زه به تاسو ته بیا راسم، زه به حکمت اعظمي ته ور ورسم. اجازه ده؟ مننه ډېره. حکمت اعظمي صاحب لکه ډاکټر صاحب بهرحال د پاکستان کې یعنی مختصرا جاج واخسي یوه برخه بهرحال ډېره موضوع نور هم څه پکېستا په افغانستان کې یعنی تصویر څنګه دی؟ هلته خو هم وسلوالې ډلې په تېره بیا طالبان ډېر زیات دي او حقاني شبکه هم موجوده ده، هلته هم یعنی د پیسو راغونډولو طریقه هم هغه سي ده لکه په پاکستان کې ده که هلته نوري په بل شکل کې دي. دا
ډېره مننه. دا مخکې دې نه شته چې سوال ته مستقیم لاړ شم، یادواري کول غواړم چې د ټیروریزم سره فاینانس یا مالی مرستې یوازې په افغانستان کې د پیسو په دغه باندې نه دي چې یعنی یوازې پیسې ورکول کېږي، په نورو دغه باندې هم دي، هغه ته زه راځم، په نورو لارو باندې هم دي او رقم رقم مینز لري چې هغه مثلا ځینو اصلاح ورکول دي، حتی ځینو ته د خوراک او پوشاک او جنگي هغه شان چې په جنگ کې په کاریږي هغه هم شامل دي. یو شی چې د پاکستان سره لکه ډاکټر صاحب وویل هغه متفاوت دی، یوازې خلک په پاکستان کې ډاکټر صاحب داسې اشاره وکړل چې نظریاتي دغه سره لري مشترک والی ورسره لري، بلکې په افغانستان کې یو شی چې متفاوت دی هغه دا دی چې ځینې ډېر خلک د مجبوریت پر اساس باندې د طالبانو یا نورو مخالفینو سره کومک کوي. دلته یوازې طالبان نه دي، احکامي نه دي، نړیوالو ګروپونو هم راځي. دلته مشخصې هغه اساسي لارې چې طالبان پیسې ځینې پیدا کوي، یو خو زکات اوشر دی په لوکل ویلج لیول باندې دي، دوهم یې غټ هغه مخدره مواد بالخصوص تریاک اپیم دی چې د هغې څخه طالبان ډېر زیات عاید لاسته راوړي. دا نه یوازې چې دوی اجازه ورکوي خلکو ته چې تاریاک پیدا وکړي او کروندګرو څخه پیسې واخلي، بلکې دوی فابریکو او ترانسپورټ ته سیکورټي ورکوي، یعنی امنیت ورکوي تر څو د افغان دولت د چاپو یا د کاونټر میجر څخه په امن کې اوسېږي. او داسې کم تحقیق چې ما پر کړی دی، یو کیلو ګرام تاریاک دوی د یو ځای څخه تر بل ځای پورې انتقالولو زر کالداري اخلي. همدارنګه هغه پیسې چې نړیوالې ټولنې یا انټرنیشنل کمیونټي په افغانستان کې کومک کړی و، هغه پروژو چې طالبانو په ساحه کې عملي شوي وي، 100% باید طالبان ته تللي وای. په لویه لاره کې د دولت او حساب ځواکونو اکمالاتي سپلای کانوایز چې دي، د هغوی څخه به دوی خپل پیسې اخیستلي. د برق بل دی، پیسې مثلا په هلمند او په نورو ولایتونو کې چې هلته برق به لوکل تولیدېدی، نو بیا به طالبان هغه د برق بلونو پیسې به دوی اخیستلي. او جالب دا ده چې خلک هم خوشحاله په دې و چې طالبان ته ورکړي، چون چې طالبانو دقیق حساب نه ورسره کوي، بس همداسې ټوټل به یې دغه ورته ولی. مخابراتي شبکې دي، هغه انتنونه چې طالبانو په سیمه کې ولاړ وي، هغوی باید د طالبانو خلک په هماغه کې هغه ګارډ په شکل باندې مقرر شي، دم ته طالبان ته عایداتي منبع ده، او هم دوی ته باید پیسې ورکول شي. تر ټولو مهم چې ډېر کاریږي هغه منرلز دي، د منرلز
معدنیات
په افغانستان کې په غیر معدنیات دي، چې هغه په غیر قانوني شکل باندې به هغه سمګلرز د طالبانو پر همکاري باندې دغه کول اکسپورټ کوله، بیا وروسته سمګل کوله. دغه عاید، دغه منابع چې مخالفینو ته نه یوازې مالی تقویه ورکوي، بلکې ډېر هغه ځوانان چې په سیمه کې بیکاره پاتې
هم دې ته به راځي. حکمت اعظمي
صاحب،
ډېره ډېره ښه نقطه ده، یعنې تاسو چې کله نقطې ته راسئ نو ماته راځي. زه غواړم چې دا بحث کې سوالونه هم وکړم او تاسو لنډ جوابونه راکې، چې ځکه چې موضوع ډېره پراخه ده او ډېر ښه معلومات به راسي. زه به لاړ سم ډاکټر شهریار صاحب ته. ډاکټر صاحب، حکمت اعظمي صاحب ډېر مختلف وګڼل چې په افغانستان کې د دې په مخ ایون یا یعنی آن تر دې پورې چې د بجلی بل چې دی هغه هم طالبان راغونډوي، له آی اس ایف ځا پیسې اخیستل. په پاکستان کې تاسو پر اتیه ډېر زور ورکوي او پر دې د قربانۍ څرمنو باندې، نور له عالمی سطح باندې په نړیواله کچه باندې یا خپل په پاکستان کې نور انداز کې دوی پیسې راغونډي؟
سو جی، حکمت صاحب اشاره وکړه هغه سې دلته هم ده. دې نه علاوه، اتیې نه علاوه، په دې کې زکات او عشر هم دلته کېم یو ډېر لویه برخه یې په دې کې. دې ادارې ته زکات او عشر هم ملاويږي. د دې نه علاوه دی داسې د دې چې کوم پاکستانیان دي کوم چې په بهر ملکونو کې دي او هغه دې سره یو نظریاتي موافقت لري او د دوی په دې کاس باندې یقین ساتي، نو دا هغه نم دي ته فیسی راځي.
یعنی دا کم ځایونه کې دای شي بهر ملکونو کې،
بهر ملکونو کې کارونه کوي، لکه په یورپ کې شو یا په نور ملکونو شو، دا هغه نم یو چې کوم نه ترسیل کیږي د پیسو. نو د دې وجه دا ادارې خاص کر دا فلاحي انسانيت شو، یا دا ډېر زیاتې مالداري ادارې ګڼل کیږي اوس پاکستان کې. او زه دې پتر دینه هم لګي چې کله هم پاکستان کې افات راشي، نو دې چې کم تیزه سره پاره کې د دې کم رد عمل دی او هغه چې دې کم رسیم دادی کارو کې نم پته لګي چې دوی سره خو وسایل ډېر زیات دي.
خو ډاکټر صاحب، یعنی په دې کې طالبان بیا په پښتنو سیمو کې ډېر زیات دي، یعنی جماعت الدعوه، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او د څومره تنظیمونه چې په مختلفو شکلو کې خیراتي دي که وسوال دی، هغه په پاکستان کې به وي خو پښتنو په سیمه کې طالبان دي. آیا هغه هم دغه انداز دی کنه د هغه د پیسو راغونډولو بلې طریقې لږ مختلفې دي؟
د طالبانو لږ مختلف دي. د طالبانو چې کوم یو خو اول خبر ده چې طالبان هغه عمر اوس کنټرول پاتې نه دی په قبایلي سیمو کې. د کوم چې اپریشن روانې ضربې از په دې کې خو ډېرې علاقې د هغې نه صفا کړلې شوې، خو بیا هم د هغې څه نفوس شته، څه اثر شته بعض علاقو کې. په هغوی کې د طالبانو چې کوم د هغوی د فنډنګ کوم طریقانو په هغوی کې څه چې حکمت صاحب وي هغه څه دا غوی په شان دلته کې همشته. دا غوی چې کوم دی نو د کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بارډر چې کوم ټریډ کیږي یا سمګلینګ کیږي، دا غوی نه غوی ټیکس اخلي. دا غوی نه علاوه غوی په کوم علاقو کې، خاص کر په وانا او وزیرستان علاقو کې، کوم کې طالبانو سره، لوکل طالبانو سره یا مقامی طالبان سره د پاکستان د حکومت
یو لوازنامه هم شته دی هغوی ټیکسونه اخلي مختلف طریقو سره لکه هغوی دا هم اخلي چې یو داسې هم پکې واقعات شته دی چې هغوی په کورونو باندې څه د میاشتې پیسې هم یخي دي چې هغه د میاشتې هغوی نه هغوی ته یو قسم له پروټیکشن منی وي هغه اخلي بل دا هلته کې څه خرید و فروخت کیږي په هغې باندې د طالبانو 100 روپۍ 200 روپۍ د غسیز جنس مطابق په هغې باندې د هغوی ټیکس شته دی داسې واقعات پکې هم شوي دي چې مازدیګر ټایم کې هلکان بهر ګرځي او د هغوی په بهر ګرځي دو هغې اعتراض کړی او د هغې نه ټیکس په مختلف طریقو اغستې لکه داسې یو واقعه به زه تاسو ته ووایم
کوم ځای کې ده او کله ده
بازار کې ګرځېدو نو هغه چې کوم دی نو هغه باندې پابندي ولګوله نو هغه د هغوی په بدل کې هغه لوکل کمانډر له چې کوم دی نو یو کلاشن کوف چې کوم دی نو په ګفت کې ورکو نو هغه ته یو قسم له ازادي وشي هغه د مازدیګر ګرځېدلی شي نو په مختلفو طریقو دغسې چې هغوی څه خرڅي فرض کړو هغوی خپل یو ځناور دی هغه خرڅي لکه په ویزا شوله په هغې باندې 200 روپۍ ټیکس دی دغسې چې کوم دی نو غوا شوه په هغې ریسه 600-700 روپۍ ټیکس یخې دی نو یو خو د ټیکس ټیکس والا هم ده دویم د هغوی چې کوم دی نو د ټولو نه غټه یو بل دغه اغوا برای تاوان دی په دې کې نور ګروپونه هم ملوث دي مونږ به ورته وایو چې یو درېیم فریق پکې چې هغوی درېیم او څلورم فریق چې یو اغواو کې د پاکستان د سمو سیمو نه د پېښور نه او د اسلام آباد نه د نورو علاقو نه د هغوی نه اغواو کې او هغې هغه بیا خرڅ کړي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو د هغې صحیح سره طالبانو ته ملو شي نو د اغوا برای تاوان هم د هغوی د ټولو یو غټ سورس علاوه د دوی چې په کراچۍ کې کراچۍ نه د دې ډېر زیات غټ آمدن دی او هلته کې د هغوی د خلکو نه د قبایلي سیمو کوم کسان چې هلته کې تجارت کوي د هغوی نه دوی یو ټیکس اخلي لکه زه به تاسو ته مثال درکړم د ممهوندو یو قبیله ده چې په فیصل آباد او لاهور کې هغوی ډېر زیات دي د ممهوندو نه هغوی د میاشتې ډېر زیات ټیکس کلید کوي او که هغوی ولې هغه ټیکس نه ورکړي نو هغوی ورته بیا دا دړاکه ورکړي چې په قبایلي سیمه کې کوم دایي خپل خپلوان دي نو هغوی ته به نقصان ورسي د دې علاوه په کراچۍ کې تاسو ډېر رپورټونه راغلي چې هلته کې د بینک ډکېتۍ هم ډېرې کېږي پای کې هم د دې ملکونه پاکستان کې هم د دې علاوه مخادره مواد چې کوم دي کوم چې هیروین دي پاوډر دي د هغوی په سمګلنګ کې د هغوی نه هم دوی پیسې کلید کوي نو دغسې د هغوی چې کوم ذرایع دي د آمدن هغه ډېرې
افغانستان کې آیا دا کانی شبکې چې کومه ډېره لوړ ډله ده ور باندې تور دی چې چاته پاکستان دی او پاکستان دا تور نه مني خو د طالبانو څخه کانی شبکې د کم پیسو راغونډولو طریقه مختلفه ده کنه دا وغه ده
طالبان او حقانی شبکه دلته په یو سترګ ورته لیدل کیږي دی یو ګروپ دی فقط اپریشنلی په خوا سره فرق درلودي اوس حقانی شبکې مشر طالبانو د رهبر نوی رهبر معاون دی دا دی د دې فرق نشته په مابین کې خو یو شی زه غواړم چې اضافه کوم دا کوم پیسې چې بدل د طالبانو یا حقانی شبکې راټولولې دا حتی دلی شورس سره چې ما خبرې کړې دي هغه وایي چې حتی پاکستان بلا د دې څخه ګټه وړله ګټه په دې معنا چې هغه زخمیان به د دوی ورته تداوي کوله او هغه مدرسو هغه ځایونه چې به دوی تور کول نو هغه به چارجوله فری نه وه یعنی نو دغه پیسې چې به دلته دوی استفاده کول دلته به راټولول بیا به مالي کمیشن دی ورته فاینانس کمیشن چې به هغه به په هر یو میاشت کې یا دوه میاشت کې رالی او پیسې به ټولې کړې بیا به لیډرشپ کونسل چې په د ټولو د
پارټي شورا
هلته چې به دا ولاړلې پارټي شورا ته هلته چې به دا ورسېدلې نو بیا به دوی هغه خپل پیسې کم مصرف چې به کوي یا پاکستان به چارجول نو بیا به د خپل پیسو څخه هغه مصارف هم ورکول او د هغې نه به علاوه هغه کسان چې به په افغانستان کې ضرورت درلودې نو میاشتانه پیسې به ورته راستولې مګر تر ډیره دغه قمندانان په خپل پیسې همدلته برابرولی شي په مختلف طریقو
سمه د ډیره مننه حکمت اعظمي صاحب راځم ډاکټر صاحب تاسو دواړو خبره وکړه په دې کې یو خبره دا راځي چې یعنی د پیسو یا مالی قوت دا رنګ وسوالو ډلو ته آیا ډیر زیات ساه ورکوي د دوی قوت نور هم زیاتوي کنه په کې نظریا ډیره لو معنا لري
راکټ صاحب دا دواړه د یو بل نه جدا نه دي نظریه هم ډیره ضروری ده په نظریه باندې دوی ټول خپل چې سوره یو اداره جوړه کړې یا یو
تنظیم جوړ کړی هغه په نظریه باندې ولاړ دی او په نظریه کار کوي خو هغه نظریه هغه په عملي توګه د هغې باندې سرکار کول لاغی را پارا لازمی خبری تصاحی پکاری دے پیسو یو اپریشن چی مغوی کی یا یو کاروائی ہم کی آگے کے ڈیر زیاد پیسے انوالوی پا آگے کے دا گارڈ آگستون را واخری دا آگے دا ٹریننگ پوری دا آگے کی جکم میٹیریل استعمال جا ٹھول دا پیسو نا بغیر نکی گی نو بغیر دا پیسو نا خو آگا
یعنی کت داکٹر صاحب سا خبرو کی مداخلہ کم بخن وارم یعنی کچوک دا دوی مالی سرچنے اور وچی کی یعنی د پیسو لار ټول ور باندې بند کی نو د دوی سی په کم انداز باندې د حملو انداز دی حمله کوي د هغه کې به کمای راسي د دوی دغه قوت طاقت به کمزوري سي
بشکه دا سرچینی کو بند شوي چې مشکل ښکاری چې بند شي په موجوده حالاتو
ولی
صحیح بندیدل آسان کار نه دی او که دا کمی شولی یا بند شولی لازمی خبر ده چې دوی په دې کې و کاروایو کې به کمی راځي ځکه چې هغه هغې نه بغیر دغه پیسو نه بغیر کیدی نه شي
صحیح مننه ډاکټر صاحب حکمت اعظمي صاحب په افغانستان کې بهرحال تاسو ټول تشریح کړل دا وخت یعنی د پیسو په راغونډولو کې یو نوی رجحان هم راغلی دی یو بل شی هم پکې اضافي سوی دی کنه هغه زاړه چې څنګه وو هغسې دي
بله یو تفاوت یو تغییر چې راغلی دی پخوا په 2015 کې چې کوم د تاریاکو یا د اپیم بزنس او هغه کښتو کاروندا و 9% دا په کم شوی دی د 2009 څخه دا لومړی ډراپ دی چې راغلی مګر طالبان اوس یو نوی شی ته مخه کړی دی چې هغه هم د پیستاچو په لویدیځ مور په هرات بالخصوص بادغیس کې هغه دغه دی چې هغه مثلا لیګل دی کاملا لیګل دی د دولت تر تصرف لاندې دی مګر د هغوی بزنس څخه هغه فارمرز چې کوم دي هغه بزګران چې کوم دي د هغوی څخه اوس دی دغه نوی شن شروع کړی دی چې باید هغه قانوني څیزونه چې دي په هغوی باندې هم دی خپل ټاکس وضع کړي په خوا دا نو دغه یو تغییر دی او د یعقوب په کې 9%
د مننه حکمت اعظمي صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته راځم او پوښتنه دا ده چې اوس راځو دې ته چې دا خو وسلوالې ډلې دي فعال دي په مختلفو طریقو پیسې راغونډوي حکومتونه هلته موجود دي د ترګري ضد ادارې جوړوي ریاست دی د ریاست ادارې دي دفاعي بجټونه دي د ترګري ضد بجټونه دي نړیوالې ورکوي دا ټولو کیسو ته تاسو وګورئ آیا د دغو وسلوالو د مالی سرچینو د وچولو دپاره چې کوم ریاست یا حکومت پاکستان دی هغه هغسې اقدامات کړي دي چې هغه موثره نتیجه ورکړي
ډاکټر صاحب دی کې لګې مسئلې شته دی یو خو به دې ته مونږ د قانوني نقطې نه وګورو داسې قانون پاکستان کې لا وضع او ډېر په ډیټیل قسم نشته دی کوم چې د هر لارې نه جو دوی چې کوم دی دا سرچینې ونه کړي لکه یو مثال واخلو یو تنظیم شو یا فلاح انسانیت دا قانونی توګه باندې بند نه دی چې دا بند نه دی نو دې سره دا اختیار بیا شته چې دا مختلف کیسې د پیسې راغونډې کړي چې دا بندیږي نه دوی به دا پیسې راغونډې نه
قانون ولې نه جوړي ډاکټر صاحب ولې یعنی په دې باندې ولې
دا یو سیاسي د حکومت یو خپل یو سیاسي نظریه ده یا د هغې متعلق چې هغوی دوی ترهګر نه ګڼي بلکې اقوام متحده شو یا امریکا شو یا نور ملکونه شو هغوی خو دا ترهګر ګڼي خو د پاکستان مطابق دا ادارې هغوی لشکر طیبه بند کړې ده په قانون توګه خدا ادارې ته ویلي چې فلاحي کارونه کوي نو دا تر حاضر نه دي
نه خدا سي یو داسې طریقہ به ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب خدا سي یو طریقہ به چې هر ملک یو اداره پیسې خرڅوي نو یو ریاست یا حکومت پر هغه باندې نظر ساتي او لاغه وایي چې ماته حساب کتاب راکړه ستا پیسې راځي یا خدا ځي چرته داسې یو قانون یا داسې یو طریقہ یو میکانیزم نشته
داسې د بد مرغ په پاکستان کې کله چې خبره د اسلامي دارو شي او د اسلامي تنظیمونو شي د هغې هېڅ قسمه اکاونټیبلټي یا آډټ نشته دی حکومت سره هغوی که په مختلف سوسایټي اکټ انډر هغوی رجسټر شوي یا مختلف قانونونه شته دی او هغې کې د حکومت سره اختیار شته دی چې د دوی احتساب وکړي شي خو دوی ټاپک له هغوی د یرې نه لاس نه وړي او هغوی ګوري چې د دې بډې غټ موږ ته یو رد عمل راشي د دې وجې هغوی
یعنې له یارې نه کوي که نه که ځینې له دې تنظیمونو سره ګټ هم تړلي دي
نو دې کې یو یرم کېدی شي او د دې یو پالیسي هم کېدی شي او دویمه خبره د دې تکنیکي ده په پاکستان اکانومي لکه د مغرب د اکانومي په شان د بینکونو په ذریعه نه ده یا اغوا ډیجیټلایز نه ده د پاکستان اکانومي یو ډېره غټه برخه چې کومه ده نو هغه د بینکونو نه بهر ده پرته ده
او اغوا د بینک په ذریعہ نه کیږي د پیسو تحصیل شو او د اغوی راغونډو شو دا ټول په روایتی طریقو باندې زیات تر کیږي د بینک په ذریعہ نشته حکومت د بینک په ذریعہ نظر ساتي په دې یا نظر ساتلی شي خو د اغوی نه علاوه سر د نظر ساتلو څه طریقې کار نشته او د پاکستان چې اکانومي داسې جوړه شوې ده چې په اغوا د مغرب په شان نه ده هغه په غیر روایتي طریقو باندې ډېره زیاته ده او دا کوششونه دي د حکومت چې دا ټول په بینکونو په ذریعه چې دا ټول د نظام لاندې راشي داسې کېږي نو دا تنظیمونه چې دي دوی په دغې نورو طریقو باندې پیسې راغونډي د هغې ټریک ساتل او د هغې معلومات درلودل دا ډېر ګران کار حکومت دپاره.
سمه ده ډاکټر صاحب، راځم بس وخت کم دی، شپږ منټه لرو خو یو سوال دوه نور هم لرو. حکمت اعظمي صاحب، ډاکټر صاحب خو د پاکستان تصویر ورکړي، افغان هم یو ریاست دی، حکومت دی، نړیوال هلته دي، قانون شته، اساسي قانون شته، ادارې شته، هر څه شته، خو د دوی د سرچینو د اوچولو لپاره په قانوني توګه څه اقدامات کوي، عملا څه اقدامات کوي؟
اقدامات خو به دوی په ظاهر وایي، مګر د دې ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د دې وظیفو لپاره ګمارل شوي چې دا ودري هغه خپله په کښې کې بعضې وخت هغې انوالو وي، دخل وي. تا چې وګورئ کله چې د دغه فاینانس او یا دغه ایلیګل ډرګز کم لکه مخکې چې مو تشریح کړل چې اخري ګټه یې مخالفینو ټرورست وړي، که د دې سره څوک مقابله کوي د هغوی خپله ژوند په خطر کې دی. د کابل په ایرپورټ کې یو مثال درته وکړم، د کابل په ایرپورټ کې یو کارګر وه، هغې چې کله دغه شان راکله چې دلته مثلا فاریا کول کېږي د خارج ته یا مثلا نورې پیسې په غیر قانوني باندې، هغه چې وروسته تښتول کېږي او سر یې پرې کېږي، نو دا په دې دی. بل سوال دا دی اساسي چې په دې کې ځینې د ریجن یا منطقې څخه ځینې حتی هېوادونه هم دخیل دي چې چونچې هغوی په کښې کې خپله ګټه وړي. تاسو وګورئ په کله چې په ترکیه د داعش څخه تیل رانیسي صحیح، هغه پوهېږي چې داعش ته دوی دښمن دی، یا کوردان چې د داعش هغه بلک مارکیټ ته چې کوم تیل آفر کوي رانیسي. دغه ماډل په افغانستان کې هم تاثیر، هغه منرلز یا هغه معدنیات چې په مخالفین زموږ همسایګانو ته هغه که په مرکزي آسیا کې دی، حتی چین دی، او یا مثلا ایران او یا پاکستان، دوی ته راځي. دوی ښه پوهېږي چې د دې پیسې مستقیمه یا غیر مستقیم شکل باندې مخالفینو ته ځي، مګر بیا هم دا دوی رانیسي ځکه چې دا ارزانه پروډکټ. نو دا چې تر څو پورې داسې یو د یو هېواد کار نه دی چې د افغانستان دا ودري، افغانستان دغه دی او په دې کې مشکلات لري، باید هغه په سیمه کې هغه نور هېوادونه هم ورته لاس یو کړي چې
تاسوشان
رانیسي، هغه تاجران چې د دوی پر لاس کې دي هغه ودروي، او یا هغه کرپټ افیشلز په بارډر کې ولاړ دي، هغه ښه پوهېږي چې دغه ډرګز زه دلته اجازه ورکوم. تاسو وګورئ مرکزي آسیا سره د طالبان تر څو کومه کوي، ورې هلته دغه ایم یو د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان دی چې هغوی هلته نیټورک لري، طالبان یې په دې خوا کې لري، بارډر نه چې دوی کراسي هغه کرپټ افیشلز دي چې دغه اخلي، رشوت اخلي، اجازه ورکوي چې دا ورسېږي آل د وې ټو یورپ. نو دغه مشکلات دي کوم دا به ډېره ستونزمنه وي.
حکمت اعظمي صاحب، مننه ډاکټر صاحب. حکمت اعظمي، له خبرو څخه ما ته یو سوال را پیدا سو، شای تاسو نړیوال ترګری باندې پی ایچ ډی هم کړی ده، د یو خبره وکړه چې په دې کې خو یوازې صرف په داخل کې یا په پاکستان یا افغانستان کې نه، بلکې دا خو یو نړیواله مسله هم ده، او بل بیا په ریجن کې یا منطقه کې څکم ملکونه دي، په هر حواله باندې پالیسیانې تګلارې جوړېږي چې دوی موږ به ریجنل مرستې له یو بل سره کوو. د ټرریزم فاینانسینګ یا د ترګرۍ ته پیسې ورکول یا غور غونډول، په دې حواله باندې د منطقې په سطحه چې کوم دې خبرې ته جواب یا پالیسي ورکو جوړېږي، په دې یو سیریس یا جدي کار شوی دی؟
ډاکټر صاحب، تاسو ګورئ زموږ دا منطقه چې ده، په دې کې انډیا هم ده، په دې کې بنګله دېش هم دی، یا موږ په دې ته ووایو چې دا کوم سوتیش یا ده، نو په دې کې خو داسې د پاکستان او نه هندوستان کوم اختلافات چې د هغې له کبله داسې یو میکانیزم موجود نه دی او نه راتلی شي، کم چې د دوی د دواړو بین د دوی دواړو دوه اړخیزې تعلقات دي په کم نهج باندې دي اوس وخت کې، نو داسې هېڅ قسمه یو میکانیزم د دوی په منځ کې نشته دی. او افغانستان سره خو دوی افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو څه داسې کوششونه شوي دي، خو هغوی هم تر اوسه پورې لا داسې نتیجې نه دي را برسېره کړي. نو زما په خیال دا کوم چې کوم ریجنل میکانیزم دی، دا دې ټایم کې کمزوری دی، زموږ په دې منطقه کې کمزوری دی، چې هغه د دې یو پر مخنیوي وکړی شي، د دې فاینانسینګ د ټریزم هغه ډېر کمزوری دی.
مننه ډاکټر صاحب. او حکمت اعظمي صاحب، یو منټ دی، په دې یو منټ کې تاسو خپل نظر راکړئ چې منطقوي چې کوم په دې حواله باندې اقدامات دي، هغه کې خنډ څه دی یا ضرورت لري؟ یو منټ.
کاملا دا باید دا دا باید وسی په دې کې شک نه ته مگر ما وزیر ویل چې هغه د دې خپل ګټي په نظر کې ویني هغه شارټ ټرم ګټي په نظر کې ویني چې راځه دا غا پروډکټ او دا غا دغه څخه استفاده وکړي یا مثلا په بارډر کې چې کوم افیشل دي چې په ډرګز سمګلینګ کې داخل دي هغه خپل شارټ ټرم ګټي ویني چې دا ما ته پیسې راځي مگر په دې کې به یو شی چې د لا انفورسمنت مثلا دا چې هغه ولینې
قانون نه
کوي په دې باندې زموږ سنټرل ایشیا بارډر ډیر قوي دی مثلا مگر بیا هم ډرګز ډیر په اسانۍ سره سکسسفلی خپل هغه ډیسټینیشن
مشال ریڈیو سر خبری خدای پامان ډیر مننه صاحب خوشاله اوسئ او له دې سره هم د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایو.